دوی وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د روغتون ته مراجعه کوي، خو ډاکتران بیا دوی ته سپارښتنه کوي چې نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو رانیسي. د میرویس روغتون مالی ملاتړ مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سي آر سي کاوه، خو شاوخوا یو کال مخکې دا مرستې پرې بندې شوې.
میروی صاحبزبی روختون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دغه روختون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې اتوان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سي آر سي له لوري ملاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خود روختون سرچینې وایي دا بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکي شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روختون تراوستي ازادي رادیو ته وویل.
د روزګان سره غرن سلوش فیمل ته بستر کړه ول تا غول بوز چې په خنیته دلته چې مرا وسل تر نو خدا غدا پرتا د وس د کان لو پلاستر و شو باز ټولم پکې ماته او موږ راوستره د غریبې تر اس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته والا ک بمبای کستن چا شي ټول مرته پکې ماته دلته.
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده، خود دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوندو سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکي سکینه وایي د اقتصادي ستوندو لامل پور کړي، څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روغتون تراولي، خود دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پنځه لس افغانۍ مې پور کړ د میوان د میراخوره راغلی مریض مې دسته سخته پرته ده. دلته چې راځم شربت یم په بادي، د کلینه یم په بادي، سیروم یم په بادي، د شیانې ګرد په باره کوي. اوس مریض مې دغه نن درېیمه ده چې دسته سخته پرته ده، نامالونه درېږي نه کوي درېږي ګرد شیان مو خپله په بار راته لکې وای په بار ورسره راوړي، ولیکن شلرو دغه مسکینان چې خپل د بدالي د مریضان راوړل چې دلته راځم ارسه په بار وای ورسره په بار راول.
د هلمند اوسیدونکو صاحب ګل وایي په روغتون کې هیڅ ډول روغتیایي خدمات برابر نه دي. ډاکټران ناروغان اړباس چې له بازار څخه درمل او نور طبي توکي رانیسي.
د هلمند ولایت څخه مریضان اوسېدل دلته زموږ د مریضانو د دواو د خوراکي هیڅ ترتیب نه دی برابر. موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو، نو دا سمه پیوازان موږ سره سره چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې چې دلته زما سره ستا سره ځي یا د کښېنې لس پریوي ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. نو ورور موږ دغه غوښتنه ده چې زموږ سره دې د دوا او د ډوډۍ کومک وسی. نو موږ یې 15,000 لازر روپۍ برابر کړي، هغه خپل کړیا د کړیا ترتیب برابر کړي. نو موږ ته دا معلومات نشته چې د هیچا سره نشته مخکې دلته څه خدمت کړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست او د میرویس صاحبزبی روختون د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. میرویس صاحبزبی روختون په 1350 هجری لمریز کال د چین هیواد په مالی ملاتړ جوړ شوی. دغه روختون د چینایي شفخانې په نوم هم مشهور دی او د تیرو 50 کلونو راهیسې د سویلي ولایتونو لپاره د عامه روغتیا خدمتونه وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله تاسو وړاندې کوو. ناټو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بالتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په څو جدي پیښو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوخته. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بالتیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناټو سرمنشي مارک روټا د فنلاند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالتیک سمندر کې د څارونکو ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پاڼې کې وویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د یوې نړیوالې ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سې شنبې په ورځ د ناټو د سرمنشي مارک روټا او د فنلاند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه. د دوی په اعلامیه کې راغلي چې روسیا په بالتیک سمندر کې د خپلو سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواښ رامنځته کوي. ناټو سازمان د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې د فنلاند او استونیا ترمنځ د کیبل له مشکوکې خرابۍ وروسته یې په دغه سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړې یرغل وروسته په بالتیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنایي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان د دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو دې کار کې لاس لرل رد کړي دي. د ناټو سرمنشي مارک روټا وړمه ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپټمبر کې پر سمندري تاسیساتو چاودنې وشوې چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلاند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د یوې چینایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا دا پایپ لاین وتړل شو. په بالتیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پیښې هم شوې چې ناټو او اروپایي ټولنه یې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناټو داسې مهال بالتیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې له وړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناټو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د بوس کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غم وخورل شي.
بلکې چې ما ولید د کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې په دغه شش پر شاوخوا باندې راتللی شي.
په افغانستان کې د ناول لوستونکو زیات شوي،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کېږي. ډېر څه ترې زده کوم.
شاعر حمیم جلال سیوی:
غزل معمولا ډېر زیات د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور عالی محکمې د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
هیله من نیم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږ اوږدمهاله کې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
د افغانستان د تاریخ د وی خور ارزښتمنې آبدې ړنګې دوته اندېښنې پیدا شوې دي د بست کلا ته. مخکې تر دې چې دا اندېښنې در سره شریکې کړم، د بست کلا په اړه حسین احمدزی راپور لري.
بست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده. د دې کلا د جوړېدو کره نېټه نه ده معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو، د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال به مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2040 میلادي تر 1450 میلادي کلونو پورې واکمنان وو. د ساسانیانو په وخت د بست کلا د یوه مهم نظامي مرکز تر څنګ د یوه مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه. د اسلامي فتواتو په لمړیو کې د بوز کلا د خپل نظامی او تجارتي اهمیت له امله مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بوز د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره وده وکړه. د بوز کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث دی چې د ځانګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
د ورستیو کې د بوز کلا ته ورغلي یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې لیکوال او فرانک پال غنی حسن د بوز کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په جنوبیز لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپله د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو. بوز کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپله د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدای سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستۍ کې د بوز کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوز کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدي مې دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپله لیکنه کې یادونه کړې وه چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې د ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه مځکه ورته وکیندله تر څو ورته پخیه کې، خو لا هم کار نه دی ورباندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه ده، ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنی ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي، او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته، نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماري اړوند باندې چې بحث کېږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماري او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسوي. مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنی د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سی بی بی ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړې دوه تر شا کوم عوامل سته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت ته مکلفیت ته ستاسو په خپل وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله په خاکې او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخې ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سلو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې سکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. او که چیرې د دوی د غفلت له وجې اوسې له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او یونسکو په لړ کې دغه هم سفت ده کلا ډېره مهمه ده ارزښت لري.
له لیکوال او فرنګپال غني حسن سره مو د صادق رښتینې مرکه اورېده. د بست کلا دروازه په نړۍ کې د ځینو راپورونو له مخې تر ټولو زړه برداره دروازه ده. د پتی خان بړیز د نقل په مشهور ناره کې همدغه دروازه یادېږي چې وایي که دوی دي کلا بس دروازې دي پر یوه پتی خان وزي پر دا بل یې د مور سوی ناری دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې شمیر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشی شي ځکه تلوسه لري او په خبرې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمیر کیسه لیکوال خوشحاله دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلی، د شمی رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو دا قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي. کنه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمینې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د ما د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځم نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي. نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک آزادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی بیا بالخصوص د جمعې په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي هغه که دوکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله اوس وخت کې هم نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي ناولونه وي لولي او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلی دي چې ناولونه ولولي دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل تفکر منطقي استدلال عواطف دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کره کتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسم او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو لکه تاریخي، ساینسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریشې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینی پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډېر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نویو وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمیر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم یې خپل کړی او د سمبول په مرسته یې ژور رواني اړخونه راسپړلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ له شاعر حمیم جلال جی څخه به واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي، او له دوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپله تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت مې د غزل لومړی بیت مې په ذهن کې وي، جوړ وي، لیکلی مې وي، خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ورپسې نه لیکل کیږي. کله کله کینم، قصدن کینم، یو شی لیکم بیا یې ړنګ کم، بیا یې ولیکم، بیا یې ړنګ کم، کلمات بدل کم، مفهوم بدل کم، تشبیه و استعاره بدل کم، هغه ډیر بدلونونه پکې راولم سی بلاخره یو شی ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر همداسې ده، شعر خپله د احساساتو ژبه ده. موږ احساسات راخلو کلماتو کې یا چې وګی نورو سره شریکوو. ما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په ژوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري، نو بیا په هغه صورت کې کولای شي چې خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي. خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل هم ستونزمن کیږي. همدا خبره ده چې کله ناکله د انسانان د شاعرانو په شعر کې یوه داسې دوره راځي چې د جمود دوره یې شعر نسي لیکلی، ډیر وخت همداسې پاتې کیږي.
اوس هم د ښاغلي جلال زی او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضای داسې دلکه چې نوی، سترګې هغه د ښکلای داسې دلکه چې نوی، زوروی می مگر بیا هم دا عادت زما خوښ دی، من خپشی پر سبای داسې دلکه چې نوی، مینه دې ځای نه شروع د خدای خبر چې ځی به چرته، هغه بله انتهای داسې دلکه چې نوی، ما ویریږه مسلمانه معشوقه نیول په غیږ کې، گناه هم شی گناهی داسی دلکه چی نوی، ستا پتک لدغ شاره سما زر خراب نده، سپوگموی خکاری خورنایی داسی دلکه چی نوی، ما تا سوال دی پیدا شوی دا همیم دا چا لزیده، چی خپه هم بخندایی داسی دلکه چی نوی.
لحمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلمخه باید فکر وکړو. کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستی ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه بله ښاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نهه مساوی دغه باندې ویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي،
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شی وي،
یو شی وي د دوا افقي او دوا عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شیان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رس یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط دوه خطا داسې وباسي، او دوه خطا داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي،
او دا په نه
برخو تقسیم
کی، او هغه کرخه سی هغه سی بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپ لاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي،
یعنی دا تقاطع هغه مهم شی راغلی،
او باید هغه شی هغه زیاتره عکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسي،
او دا جالب فرمول ده، او بل څلار شوونه پرې برخه کی اقسام کی،
یعنی لیڈنگ لائنز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه، مثلا لکه لارې سندونه کټارې یا سوري، دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي،
یعنی پریکشت نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځین شان لکه لارا او لکه سیوره دا ډیر مهم دی،
او مثلا ته وینئ دا مطلب در صدقه ته سګوره لارا ده، دا لارا هغه مهم شی ته خواته ځي، یعنی د تاسو سترګې دا لارا سره مهم
شي
تعقیبې، یادی مثلا د غرو اغه
کمانون
سی دی هغه مثلا یو چیرته یو کله ځای ده کله د غار ده او دغه د آلتی بی، یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی، او د ایتا سترګي او خه دغه کټاری زی هغه جکس خدمیږي آلتی یو خه ونه ده یا پښو ده،
او یعنی او بخښه، یعنی د کټاری اخر په یو دم پاکس نه وي کټه شوی،
یو
شی پات
نه کدی سي مګرم اخ ځا، یعنی کله راځي، یعنی کټاروسي دغه کې د دلیدو لیدونکو سترګي او خطبي،
اه یعنی دا حرکت ور کوي،
حرکت کوي او سين د شانس دي غو نه مخ
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کې کسان د متوازی کړل چې دوا عمودي او دوا افقي خط باید وېستل شي، لدی پرته تناسب پاکس کې پکاره،
تناسب بل دا د سه یو سیمتری پاکس کې کده سی وی، بعضی وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولې، لکړکې نه سه عکس اخلي، مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلي ته د نورو پانو شاته ګوري، او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلي چې دا چارګردې شاخه د دې ونه پانی راسي، دا دام ډېر یو دغه د کومکي،
نو دلته د تناسب خبره شي،
تناسب دار سه تا شی په چوکاټ کې راولې، او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب دی، په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو،
یعنی په خپل تصویر کې، یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ، یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي، یو غار نه عکس اخلي مثلا،
او د سکسونو ډیر زیات شوم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي، ل یو هغه دروازه یو کم معلومی شو، بیا ورسته دغه لکه عکس دی په چوکاټ کې شي، د کوټې په دیوال باندې د سیو شای،
یو
تناسب پکې پیدا کړي، په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي، باید لاکس نه منفی فضا لري، کوم منفی فضا نه مطلب شي،
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی، دله خطر هغه عکسو ته دغه وای مینیمم غته مینیمالیزم، یعنی یو عکس دا ساخل دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده، او شاته بهر ده او پاس خالی ده، او دغه عکس دغه کور سه ده په حساب مهم شی ده، او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده، یعنی تا توجه د کوټ جلبوي، او دغه ته به حساب ستایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وای سه دم یو سال دی اکسیدا چې بعضی اکسان اخلي دم
یعنی او بخش یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو پوی واکس کدی چې دی اصلی عکس یعنی اصلی فوکس پیغه من نوی
زیاتر خالی شایی مثلا ایچی حالتا نسته مثلا
لکه
آسمان لکه دیوار سده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلتا مثلا ورکای بل شایی ده مثلا آقا پیشو عکس ده او سپین دیوال ده مگم نوشان حالتا نیستی توجه رو جرب نکی
رسولی سبتا سویل سی کلا نا کلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی چه وقت مهمه وی چه وقت نوی مهمه
ډېر جالبه سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه څوک چې غواړي د مینیمال سټایل اکثره واخلي او دغه وخت کې نو ښه ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ زره بیروباري مثلا یو شی هېڅ دغه نشته مثلا یو د بل دیوار یو څانګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داسې شان دي چې دغه وخت کې هغه منفي څنګه معنا نه لري او بد کاري
خو هغه هسې په داسې حالت خو منفي ځای هسې ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی سې غواړې غونه عکس واخلې هغه داستان سې ته د عکس ته غواړې سې جوړ کړې هغه له بینه وړي تا سترګې خواته وړي نیم موټر مثلا التا اټس په دغه سکه ده
مانانه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مو واسه کو چې دوه او موجی او درې افقی خطی به واسه پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام هغه همیشه هغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري مغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیاتو افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښته ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوو میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوې میاشتې لنډ مهلت دی ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې یوې محکمې د شاوخوا دوو میاشتو لپاره د بې اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د ستنولو پریکړه ځنډولې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې دوی د خپل هیواد ته نه ستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې دا حکم په خپل ډول کې لومړنی هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو له کبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزه ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وه چې د هغوی مونږ سره یوځای په ګډون کې چې مونږ تظاهرات وکړه بیا مونږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته او دغه محکمه مونږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره ده بس نه کوي. نو هیله مند یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږ اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې مونږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېره خو فیصله وشو یو خو نیول نیول دی بل دل تک منګ ډیر مشکلاتونه سر سریو کاروبار نشته دی زمنګ دل ته پاکستان کی وضعیت خراب دی چې اوس منګ دې زین الله شو افغانستان ته زمنګ خو بل فن ازدنه دی زمنګ کاروبار شتنه خطر سره مخ کیږي.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو خبریالانو مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR له لارې پناه وغواړي. که چېرته د دوی قضیې دوی میاشتې وروسته عمل نشي نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دی جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چڑما زندان نڑو நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின கலி நஸ்கோரவுந்து தசவும் குதின gale naskura unde tashawum khuden naseeba badlawum de qablawum khuden naseeba badlawum de qablawum khuden gale naskura unde tashawum khuden gale naskura unde tashawum khuden Thank you.
نیکه کرے سجده تنا د پیدا کړے خالق میکه کرے سجده تنا د پیدا کړے